The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی ورا جوړاننن د اتوار ورځ کال 2018 د مې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې د مې د شلمې نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ورا جو سهارنۍ خبرونه کې درته ز زائد خټه خرکلې وایم. اول تاسو پام راګرځو ته اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته. د مردان عبدالولی خان په هنتون د تکړه کون کی مشال خان د مذهب د سپکاوی غلط تور په وجلو نن سلويخ ورزي پوره کیږي. د مشال خان د سلويختي دستوره دغه خپل کلی زیاده ثوابه کې په داسې حال منځل کیږي چې پولیس وایي دغه د قتل په لړ کې دوه تنان نور نیولي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د سعودي عرب دوره په وخت د عربونو ډالرو دفاعي لوزنامه لاسلیک کړي. نن به صدر ډونالد ټرمپ د 500 مسلمان ملکونو مشرانو سره امنیت او داعش ترهګرۍ پر سر ملاقات کوي. شام نه راغلي راپورونه وایي داعش نمی تندر وډلې 19 عام تنان وجلي چې دغه کلی نه تختولي وو چې پکې د امریکا پلاوه داعش پر ضد جنگیدونکي جنگیالي پاتې کیږي. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. نن یعنی د مئی په 28 نیټه د مردان خان عبدالولی خان یونیورسيټیز د کړه کونکي زده کړې کونکي مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور بیرحمانه وجنې سلويخت ورزې پوره کیږي. د مشال خان سلويختي لپاره جوړه دستوره د خپل کلی زیاده ثوابه کې ترسره کیږي. په داسې حال چې د مشال خان د وجنې په لړ کې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ په وینا پلټنې روانې دي او پولیس وایي دغه لړ کې یې دوه نور تنان هم نیولي. د سعودي عرب بادشاہ سلمان عبدالعزیز او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د خالی په ورځ د سعودي عربستان فوزي صلاحیتونو سیوا کولو لپاره یو سل لس بلیون ډالرو لوزنامې لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دغه معاهده چې سمدستي عملي کیږي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکو اقتصادي او فوزي معاهدو کې یو ده. د یوې بلې لوزنامې تر مخه به دواړه ملکونه په روانو لسو کلونو کې 3.5 بلیون ډالرو همکاري کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ریاض په هوټل کې د شهزاده محمد بن نایف سره د ملاقات په وخت ویلي دا یو ډیره ښه ورځ وه. ډونالد ټرمپ په تکرار سره ویلي د امریکا او سعودي ترمنځ لوزنامې به روزګارونه پیدا کړي. وړاندې د دې نه د وایټ هاوس لخوا جاری شوي یو بیان کې ویل شوي د دواړو ملکونو ترمنځ کیدونکو لوزنامو سره به امریکایي کمپنو ته په منځني ختیځ کې د روزګارونو نوې لارې او مرستې ورسي او د امریکا دفاعي صنعت ته به په لسګونو زره نوي روزګارونه ترلاسه شي. بیان کې ویل شوي د لوزنامو سره به دواړو ملکونه شریکو خطرو ته په مؤثره توګه ځواب ورکولی شي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي خالی په ورځ د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د سلګونو بلیونو ډالرو لوزنامې یو پیغام دی چې امریکا سیمه کې د ایران منفي اغیز ختمولو لپاره چمتو دی. خالی په ورځ ریاض کې خپل سعودي هم منصب عادل الجوبیر سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا په مهال ښاغلي ټیلرسن ویلي دفاعي لوزنامې د سعودي عرب او ټولو سیمو اوږد مهال امنیت لپاره شوي دي. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړو نتیجو تر مخه صدر حسن روحانی تر نورو دوو کاندیدانو مخکې د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړي. د ایران د کورنو چارو وزارت ویاند نن ویلي بخنه غواړم د ایران د کورنو چارو وزارت پرون ویلي نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي او منځلاري کاندید حسن روحانی خواوشا 2.8 میلیونه رایې ګټلې دي. دغه مخالف او محافظه کاره کاندید ابراهیم رئیسی 15.5 میلیونه رایې اغستی. د ایران د کورنو چارو وزارت ویلي چې د رایې اچونکو شره په مجموعي توګه شاوخوا 70% وه کومه چې د کال 2013 ټاکنو نه زیاته ده. د شمالي شام نه راغلي راپورونه وایي تندره وډلې داعش د دوو ماشومانو په شمول 19 عام تنان وجلي. دغه تنان یې د هغه کلي نه تختولي وو چې په حق لی ګمان دی په کې د امریکا پلاوه داعش مخالفه وسلوال جنگیالي اوسیږي. خالي په ورځ راغلي دغه راپورونو کې تفصیلات ګډوډ دي او امریکا کوم چارواکي هم تفصیلات نه دي څرګند کړي، خو د شام بشري حقونو د څارنې ډله وایي دغه وجنې د دایرې زور او د رکا او د داعش د ولکې لاندې رکانو میخار ترمنځ جمعې پورس شوي. د بشري حقونو ډله وایي داعش درې مخالفه وسلوال هم نیولي. د دغه تنانو په اړه کوم معلومات نشته خو د هغوی جاري شوي اخیری عکسونه ښایي هغوی وژل شوي دي. شمالی کوریا ویلی دا خبره سم نه ده چې ګواکې دوی د تیری اونۍ په پای کې انټرنیټي بریدونه کړي وو. د لاغې وروسته ده چې تیری اونۍ په پای کې د نړۍ په 150 ملکونو کې پر شاوخوا 2 لکه کمپیوټر او انټرنیټ بریدونه وشول. د انټرنیټ یو شمېر امنیتي سازمانونو ویلي چې د دې برید نښې هغه ته ورته دي چې د شمالي کوریا لخوا د سوني پکچرز نومې کمپنۍ او بنگلاديش په بینک شوي وې. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر ویلي چې دا تورونه بے اساس دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوه راجو ته ګرانو اوریدونکو، نن د مئی 28 نیټه ده. نن څلوېښت ورځې وړاندې د مردان خان عبدالولي خان یونیورسټي زده کړې کوونکی مشال خان د مذهب سپکاوي په غلط تور ډېر په بېرحمۍ وژلی شو. دا هغه په یاد کې وروستو یو شمېر تنظیمونه د مدني ټولنې عام خلک راپاسېدل، د انصاف غوښتنې وکړلې. د سپریم کورټ د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ دغه لړ کې خپله نوټس واخیستو او اوس پلټنې روانې دي. پولیس وایي چې دوه نور تنانی هم په دغه لړ کې نیولې دي. د مشال د وژنې څلوېښتمه به نن د هغه په خپل کلی زیدا ثوابه کې نمانځل کیږي. تفصیلات یې اورو د ریاض حسین په دې رپورټ کې.
د ثوابه ضلع د سیاسي او مذهبي مشرانو جرګې کوارډینیټر لیاقت خان یوسفزی وایي د مشال خان څلوېښتی به د هغوی په کلي کې نمانځلی شي او په دې کې به د سیاسي او مذهبي ګوندونو نه علاوه د انساني حقونو تنظیمونه هم ګډون کوي.
د لوی جرګې د سوري دلاندې د اتوار په ورځ په 28 مئی باندې د څلوېښته دپاره تیاری ډېر په زور او شور سره روان دي، او ټول د مختلف سیاسي جماعتونو ورکران مختلف کلو کې مختلف بانډو کې چې کوم دنو خلک د هغې لپاره تیاری کوي. او زمونږ دا توقع ده چې څلوېښته په موقع باندې به تاسو خپله هم وګورئ، میډیا به موجود وي، عوام د صوبې د هر ګوټ نه به راځي، او خصوصا د صوابه او د زیدې خلک به چې کوم دینو د هغې استقبال ته وډاړي. ټول ولس چې کوم دینو د یکجهته اظهار مشال خان سره به کوي، او د مشال خان لپاره به د انصاف غوښتنه کوي. ټولې صوبې نه او خصوصا د صوابه د هر ګوټ نه د هر کلي نه چې کوم دینو په ګڼ تعداد کې مشران ځوانان او زموږ خویندې میندې شرکت کوي.
د مشال خان په وجنه باندې د پاکستان نه علاوه په نړیواله سطح باندې هم غندنه شوې وه، او ملګرو ملتونو هم د مشال خان وجنه غیر قانوني او غیر آئینی ګرځولې وه. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د دې نوټس خسته وو، او د پلټنو لپاره یې په ګډه توګه ټیم هم جوړ کړی وو. په دې ټیم کې د استخباراتي ادارو ISI، IB، FIA او سپیشل برانچ نه علاوه ځایي پولیس هم شامل دي. د مشال خان د وجنې نه وروسته تر اوسه پورې امنیتي چارواکي وایي چې د مذهب د سپکاوي په اړه د مشال خان په ضد ثبوت نه دي ترلاسه شوی. دوه ورځې وړاندې د مشال خان پلار غوښتنه کړې وه د هغوی د زوی مقدمه دي د مردان دلی نه اسلام آباد ته منتقل کړي شي، او دوی وایي چې د مردان دلی د پوهنتون د انتظامی په ضد څه کاروایی نه ده شوې. امنیتی چارواکو په دې مقدمه کې شپږ 50 طالب علمان او د پوهنتون کارکوونکي گرفتار کړي دي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د تحصیل غړي عارف مردان وی او یو بل نامعلوم ملزم تر اوسه پورې مخروران دي. د مشال خان په حواله مخالف سیاسي ګوندونو په واکمن ګوند تحریک انصاف باندې تورونه هم لګولي وو چې د مقامی صوبایي اسمبلی د غړي په مرسته باندې عارف مردان وی د ملک نه بهر لیږل شوی دی. په مقامی ایم پی ای دغه رپورټونه رد کړي دي. امنیتی چارواکي هم دا خبره مني چې عارف مردان وی تر اوسه پورې نه دی گرفتار کړی شوی. د چارواکو وینا دا شپږ کسانو د مشال خان په وجنه کې گواهی هم ورکړې ده، او څلور ملزمانو خپل جرم هم منلی دی. په دې ملزمانو کې یو طالب علم عمران علي عدالت ته ویلي وو هغوی په مشال باندې ډزې کړې وې. په دې مقدمه کې په ورستو کې درې کسان نور گرفتار کړي شوي وو، او په هغو کې یو د مردان ضلع د سرکاري کالج استاد هم شامل دی. د سیول سوسایټي او انساني حقونو لپاره اواز اوچتونکي د ثوابه ضلع لایبه یوسفزی وایي باید چې پښتانه په ګڼ تعداد هیواد کې په دغه سلويخته کې شرکت وکړي او د خپل حقونو لپاره आवाज اوچت کړي. د زیاتوي په دغه سلويخته کې بعد د خزو یو ګڼ تعداد هم موجود وي.
دا زموږ ټول فرض دي چې موږ په دې ورځ باندې یو والي خو موږ د خپل غم شریک کو او موږ انصاف غواړو د خپل دغه لپاره چې آینده د لپاره داسې ګامونه سو پورته کړي، داسې قدمونه سو پورته کړي او زموږ داسې ځوانان چې هغه زموږ سرمایه ده، زموږ د پښتون قوم او په مستقبل کې زموږ لیډرشپ دی، هغه بیا څوکونه وږي او څوک فرض کړه داسې سوچ کړي چې هغه دا موږ په دې طریقې باندې دا سلوستي چې کوم دی یا دا ختم موږ وکړو چې د خلکو ته پته ولګي ټول پښتانه رایوځي شي چې اوس پښتانه را بیدار شوي دي او دا قسمه کارونه چې کوم دي سره روان دي په دې ځمکه باندې په دې خاوره باندې دا د روح مزید بند شي.
یاد دی د مشال خان د وجنې د مقدمې دویم چالان ستر عدالت سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی او د دریم چالان لپاره د پلټنې ټیم ته درې هفتې ورکړی شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیوراجو ته ګران اوردون کو تاسو د ډیوراجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوږی نیم ساته خبری خبرونه جاری ده. اوس تاسو پام راګرځو سعودي عربستان ته، چرته چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په خپل سفر تللی دی. دا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ کوم یو خارجي ملک ته خپل لومړی سفر دی او دې لپاره د سعودي عربستان خوښ کړی دی. سعودي عربستان ته راتلو په مهال د هغه دروند هرکلی وشو. د سعودي پاچا سلمان هغه ته خپله هرکلی ویلی دی او د هغې وروسته چې کومې رنګارنګ دستوري وشوې او بیا د دواړو ملکونو چې کوم مشران دي هغوی ترمنځ یو شمېر لوزنامې هم وشوې چې وروسته امریکایي چارواکي وایي چې په سلګونو بلیونه ډالره دغه معاهدې د سعودي عرب او د سیمې د ترقی او امنیت لپاره دي چې په کې دفاع په مت کې یوازې یو سل لس بلیونه ډالره معاهدې شوي دي. تفصیل اورو د کلیم افضل په دې راپور کې.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د خپل صدارت اولنی سفر په مهال د سعودي عرب پاچا سلمان او د سعودي عرب لوړ رتبه مشرانو سره امنیت، اقتصاد او دوه اړخیزه تعلقاتو په اړه مهمې خبرې اترې کړي. د امریکای صدر د ملاقات موضوع روزګار او امنیت وو. د سعودي عرب پاچا سلمان او د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ نږدې یو سل لسو بلیونو ډالرو دفاعي لوزنامه هم لاسلیک کړه چې مقصد یې د سعودي عرب او خلیجی هیوادونو ته راپیخ د ترهګرۍ د مخه نیولو توان سیوا کول دي. د دفاعي لوزنامې بله وجه دا هم وه چې عرب هیوادونو ته د ایران د دړکو یره هم ختمول دي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن او د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر په یو مطبوعاتي ناست کې د لوزنامې تفصيلات شریک کړل. عادل الجوبیر ویل د عربونو ډالرو د وسلې د اغستلو اصل وجه سعودي عرب یو اوږد وخت لپاره په امنیتي کچ مضبوطول دي. د امریکای خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن ویل د وسلې د خرڅ تړون ایرانی اثر او د دړکو مخه نیولو لپاره به کارول
کیږي.
د وسلې د خرڅ تړون سره یو دویمه لوزنامه هم لاسلیک شوې چې مالیت یې 350 اربه ډالره دی. د کومې اساس هم دفاع او اقتصاد دی او لسو کالو په مودې کې پوره کیږي. د امریکای سپینې ماڼۍ هم په خپل بیان کې وویل سعودي عرب سره لاسلیک شوې لوزنامې له وجې به په امریکای کې د کاروبار او روزګار موقع پیدا شي چې د امریکای کمپنۍ ترې ډېرې ګټې پورته کولی شي. سپینې ماڼۍ زیاته کړه چې لوزنامې له وجې به دواړه هیوادونه ډېر په مؤثره طریقه د خپل مشترک مفاداتو دفاع وکړي. تفصیلاتو تر مخه یو نیم سل بلیک هاک جنگي هیلیکاپټرې، ټینکونه، د میزایلو دفاعي نظام، جنگي سمندري بیړۍ او نورې د تیلو او بجلی لوزنامې شوي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا او لور ایوانکا په شمول خارجه سیکرټر ریکس ټیلرسن، د کامرس سیکرټر ویلبر راس، د سپینې ماڼۍ چیف آف سټاف راینس پریبس، مشر سلاکار سټیو بینن او د صدر ډونالډ ټرمپ زوم جارډ کوشنر هم شامل وو. د سعودي عرب پاچا سلمان صدر ډونالډ ټرمپ ته د سعودي عرب د سرو زرو شاه عبدالعزیز ال سعود جایزه هم ورکړه. د امریکای د صدر دا اولنۍ دوره د میانس ختیځ نه پیل شوې او په اروپا به تمامیږي. صدر ډونالډ ټرمپ دا دوره په داسې حال هم شوې چې په امریکای کې دننه هغه لپاره یو شمېر مسلو او چیلنجونو سر راپورته کړی. د امریکای صدر تیرو ورځو کې د امریکای د استخباراتو مشر جیمز کومی د خپلې څوکۍ لری کړی. د ایف بی آی ډایرکټر د خپلې څوکۍ لری کولو صدر ټرمپ لپاره مشکلات نور هم سیوا کړي. د ایف بی آی پخوانی ډایریکټر د صدر ډونالد ټرمپ او د هغه ملګرو د روس سره د اړیکو ساتلو پلټنې کولې، چې اکثره دا تور په میډیا کې هم لګي چې روس د امریکې په ټاکنو کې لاسوهنه کړي، چې له وجې د امریکې مخالفې صدارتي کاندیدی هیلری کلینټن بایللې. خو د امریکې صدر ډونالد ټرمپ دا ټول تورونه او ګنګوسې بے بنیاده بللی، دا د میډیا یو تعصب ډک کردار بللې. د امریکې صدر ډونالد ټرمپ او د هغه پوره ټیم به نن د 500 مسلمانې نړۍ نه راغلو مشرانو سره په یوې غونډې کې هم برخه اخلي، او د ملاقات هدف داعش او ترهګرۍ ته ماتې ورکول دي.
وایس آف امریکا ډیوا د ګران اوردونکو تاسو د ډیوا راجو سهرانی در ساته خبرونه ته غوږی او تاسو پام راګرځو. شام ته چرته راپورونه وایي شمالي شام کې داعش نومې تندره وډلې 19 امتنان وجلې، چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. دوی دغه وجنې د دایرې زور او رقا ترمنځ کړي دي، چې ګمان دی هغه کلی نه چې هغه کلی نه یو کسان تښتولی دي، بیا وروسته وجلی دي چرته چې د امریکا په مرسته موجود د داعش پر ضد جنگیدونکي وسلوال او جنگیالي موجود وو. تفصیل ورو د محفوظ جلیل په دې راپور کې.
د شمالي شام نه راغلي رپورټونه وایي د داعش ترهګرو د یو کلی نه 19 عاملکیان تښتولو وروسته وجلی دي، چې پکې دوه ماشومان هم شامل وو. گمان کیږي چې دا کلی د امریکا ملاتړ لرونکي جنگیالو کنټرول لاندې وو. په دې حق لا تفصيلات لا واضح نه دي او نه امریکایي چارواکو دی وجنو په حق لا څه ویل دي. خو د شامي ولس د حقونو تنظیم سیرین ابزرویټری په خپل رپورت کې ویل دي چې دا وجنې د جمعې په ورځ رقا او دیر زور خارونو ترمن زمخې تراغلې دي. دی ابزرویټری رپورت وایي د داعش تنلارو په برید کې درې جنگیالي هم نیولې دي، خو د خالد روزي پورې معلومه نه و چې دوی سره یې څه کړي. خو یو عکس مخې ته راغلی چې پکې دوی په ځمکه ناست خودلې شوې دي، لاسونه یې په شا تړلې شوې او درې مخپټ کسان د دوی په شا ولاړ دي چې خپل وسلې یې په نیولې شوې کسانو یې خدا. د خالیش په ناوخته پورې دا واضح نه و چې دا عکس اصلي دی او که جالي. خو دې نه وړاندې چې د داعش لخوا د وژنو کم عکسونه مخې ته راغلي هغه هم دا رنګو. د داعش توندلارو د رقا او دیر زور ترمنځ په لوی سیمې خواره کلو باندې بریدونه ترسره کړي. په داسې مهال چې د امریکا ملاتړ لرونکي کوردي جنگیالو داعش توندلاري شرقي اړخ ته عراقي پولې پلو ته تمبولې دي، بلخوا شامي یاغیانو د هومس خار اپوزیشن کنټرول لاندې پاتې آخري ضلع نه د خالی په ورځ وتل پیل کړي. جنگیالو چې ورسره وړه وسله وه د زنانو او ماشومانو سره په بسونو کې د سیمې نه وتل شروع کړي. دوی کې زیاتره د شام شمال غربي اړخ ته یاغي کنټرول لاندې ادلیب صوبې ته روان دي، یا به د ترکیې پولې سره نږدې جرابلوس نومې سیمې ته ځي. د خالی غرمې پورې د الوایر سیمې نه شاوخوا څلور بسونه روان شوي او تمه ده چې ګڼ شمېر نور بسونه به زر روانېږي، چې پکې به نږدې 2500 خلک د حکومتي عسکرو لخوا اوږدې مودې راهاسې محاصره شوي ضلې نه اوباسي. د شام حکومت د یاغي کنټرول لاندې سیمو نه د خلکو اوباسلو په هکله معاهدو ته د جوړجاړي معاهدو نوم ورکړی دی، خو حکومت مخالفه ګوندونه دې معاهدو باندې ټکونه کوي چې د دې مقصد د شام مرکزي ښارونو نه د صدر اسد مخالفین په زوره بې کوره کول دي. ملګرو ملتونو هم دې سیمو نه خلکو ته د وتو اجازه ورکولو ته په زوره د خلکو بې کوره کول ویلي. د الوایر معاهده چې د شام اتحادي روس په مرسته ترسره شوې په تیر مارچ میاشت کې پر ځای شوه، او دې معاهدې لاندې په مختلفو مرحلو کې زرګونو خلک د سیمې نه وتی دي. او د شامی ولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه دې معاهدې لاندې به د 20000 نه سیوا کسان دې ولسوالۍ نه وځي. د هومس گورنر هلال برازی ویلي چې آخرنی مرحله به 40 ساعتو پورې جاری وي او تمه ده چې د اتوار په ورځ مکمل شي. په دې مرحله کې به نږدې 900 تنلاري د سیمې نه وځي، او دوی سره به د دوی کورنۍ هم وي چې ورسره به دا شمېره 3000 ته ورسي. برازی ویل دي چې یو ځل دا معاهده مکمل شي نو د جګړې له وجې د سیمې نه زرګونو په شمیر کې بې کوره شوي خلک به بیا واپس راتګ پیل کړي، او راتلونکي څو اونیو کې به ښار کې د مواصلاتو نتورک او د بجلی او د سکلو اوبو نظام بحال شي.
وایس اف امریکا ڈیوا دا گران اردن کو تاسو د ڈیوا خبرونو ته غوږی او تاسو په امره ګرځو خیبر پختونخوا ته چرته چې صوبایي حکومت په جیلونو کې دننه چکم کې دیان دی د غوی د طالب لپاره اوس د داسې سکولونو بندوبست کړی دی چې هغه به جیلونو ته وړل شي. څنګه به وړل شي هم دا اورو د حمید الله په دې راپور کې.
د پېښور په مرکزی جیل یا بندیخانه کې د غسکول په دوو کنټینرو کې جوړ شوی دی او دا وخت پکې په بیلابیلو جرمونو کې کېد ډیر شکې دیان تعلیم حاصلوي. دا غیر رسمي تعلیم دی. د تعلیم وزیر عتیب خان د دې سکول پرانستو وکړه او وی ویل
نو په دې وجه باندې مونږ دلته یو خو نمبرون د ایلیمنټري ایجوکیشن فاونډیشن والا اوم دلته قیدی لبه تنخواه ورکو هغه به دې باقي قیدیانو ته سبق وي. تاسو وګورئ دنه ډیر کسان ناست دي هغې لم د کلاس روم بندوبست وکړه او که نور د دې ټیچرس پکاري نو نورم که موجوده دې کې څوک سبق ویل غواړي نو چې څونه ټیچرس پکاري یا بوته حکومت ان شاء الله تعالی چې پرووایډ کوي. نه دا مونږ سٹارټ ته پېښور جیل نه اغېشتې دي ورپسې به په نورو ضلعو کې مردان کې هری پور کې ډی خان کې ټولو کې به شروع کوو ان شاء الله.
تربیت اغستون کی په بیلابیلو جرمونو کې کېد دي. په دې کې ځنې قیدیان د ترهګرۍ د تورونو بندیان هم دي خو اجمل د قتل په کیس او محمد اجمل د تربګنې په یو کشاله کې د حمله په کیس کې بند دي. دا دواړه دلته تربیت اخلي او وایي
زمانو اجمل د شک کیس کې راغلی هم 302 تعلیم ډیر ضروري دی بلکې یو خو جرایم کم شي بل به زموږ د مشره مخ کې لاړ شي مونږ به بیا غلط کارونه نه کوو بل بلیټر رارس قانون معاشره د موسی شي مونږ به د جرایم کم شي د مواله کې د قوم کې
زمونږ جی یو وړه غونته مساله لا غي دا ودا ترز وي مړ شوی دی هغه کې یو کس زخمی شوی هغه په مونږ دا وکړي دا مونږ لپاره بلکې د ټولي معاشره لپاره تعلیمي لحاظ ډیر پکار دی. نن سبا چې د معاشره کې څومره بګاړ راغلی دی او هغه راغلی دا د تعلیم کمی وجه تعلیم خصیص دی چې هر انسان بل بیسیک زده کی او په هغه باندې خپل ژوند تیر کی او خپل بچو ژوند تیر کی نو دا ډیر لازمی ساده.
د دې سکول ترڅنګ د پېښور د جیل د بندیانو لپاره یو کتابتون یا لایبرری هم جوړ کړل شوی دی. د لایبرری ته د پښتو اردو او انګریزي ژبې کتابونه د کتابي په نوم یو شخصي اداري اتیه کړی دی. د کیمرامن هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور.
وایس آف امریکا ڈیوا را گران اردن کو د پاکستان د بشری حقوق کمیشن ہیومن رائٹس کمیشن د پاکستان هغه قانون باندې نیوکه کړی دی چې ورته سایبر کرائم بل ویل کېږي یعنی د انټرنیټ د لارې کېدونکو جرمونو مخه نیولو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی دی په دې باندې هیومن رائټس کمیشن نیوکه کړی دی. وایي چې د بنیادی انساني چې کوم حقونه دي چې پکې د رائے د اظهار حق هم شامل دی په دې باندې قدغن لګي. تفصیل ورو د ارشد حسین په دې راپور کې.
پاکستان کې د بشري حقوقو د سار خپلواک سازمان هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د رائے په اظهار بې ځای قطغنونه او د ویرې په چاپیریال اندېښنې څرګندې کړې او د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فارال وای په لیدو کې راغلي چې حکومت د سایبر کرائم قانون زیاتره د عام ملکی وګړو پر ضد کاروي او هغه مذهبي تندروی خلک او تنظیمونه نه دی په نخښه شوی څوک چې د مذهب په اساس کرکه خوروي او خلک تشدد ترا پاروی. د بشری حقوقو خپلواک سازمان ایچ آر سی پی لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې سازمان د حکومتي استادو په هغه بیانونو هم اندېښنې لري چې پکې په سوشل میډیا د وسلبند ځواکونو پر ضد د تش پکاوي په ګومان د کاروای خبره شوی. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې مخکې وایي چې هیواد کې د رائے د اظهار د ازادۍ په حق له موجوده چاپیریال هم د تشویش وړ دی او په خصوصي توګه د دغه تشویش سبب د کورونو چارو د وفاقي وزیر هغه بیان ګرځیدلی په کوم کې چې د سوشل میډیا د لارې د فوج د سپکاوي کوونکو پر ضد د سایبر کرائم قانون لاندې د عملیاتو حکم ورکړی شوی. ښکاره دی وی چې 13 هفته د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په خپل یو بیان کې ویلی چې د سوشل میډیا د لارې د فوج په حق له بلا جواز تنقید د زغملو وړ نه دی. د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدي حسن ڈیو ریڈیو توائی باید چی اوس دا آئین دا آرٹیکل نورلسم وضاحت اوشی
اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے کہ پوزیٹیو کمنٹ کیا ہوتا ہے اور نیگیٹو کریٹیسزم کیا ہے جس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو جب تک اس کی ایکسپلینیشن نہ ہو آرٹیکل 19 کی اس وقت تک یہ
هغوائی دا این آرٹیکل نورلسم چپ عدالتونو تنقید باندے بندیز لگوی باید چی اوس دا دغه مادې سپیناوی او وضاحت وشي او د دې د پاره به ایچ آر سی پی پستر محکمه کې قانونی جګړه کوي. پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیم بایټ فرال یو سیلنکار هارون بلوچ وای کله چې د سایبر کرائم دغه لانجمن قانون جوړېدو نو هغه محل اندېښنه و چې دا به د رای د اظهار پر ضد کارول کیږي او اوس چې د سیاسی ډلو ورکران نیول کیږي دا دغه قانون نتیجه ده.
ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے تو اسٹیٹ اس کو ان لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے سائبر کرائم بل کو جو عام شہری ہیں, جو عام لوگ ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی دہشت گرد کے خلاف سائبر کرائم لا کو اس کو متحرک کیا گیا ہو اور ان کو پکڑا گیا ہو, یا سائبر ٹیررزم کی جو سیکشن اس میں ہے سیکشن 10 یا سیکشن 11 اس کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف ان کو پکڑا گیا ہو, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہو, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہو. ہم نے تو ابھی تک جو ہم نے میجورٹی کیسز دیکھے ہیں اس میں جو پولیٹیکل ایکسپریشن ہے, پولیٹیکل ڈسینٹ ہے, اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور
ہارون بلوچوائی پلی دو کے راغلی چی ریاست دا سائبر کرائم قانون دا عام ملکی وگڑو پا زد کاروی خدای ندلی دلی چی گنی حکومت دا قانون تر دے دما دا کم ترہگر یا تندرہ یا مذہبی ڈلو پر زد کارولی وی. دا بشری حقون خپلواک تنظیم پا خپل بیان کے پارلیمان کے دا جمکلی شوی دا شمیرو حوالا ورکڑی اویلی چی دا موجودہ حکومت پا واک کے دراتلو تر دے دما دا FIA دا سائبر کرائم سانگے خوشا نہ سو کسانو باندے مقدمے درج کړي. سرګند دیوی چې روانه هفته کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم په انټرنیټ مخالف نقطه نظر لرونکو پر ضد د پاکستان د حکومت په ګامونو اندېښنه سرګند کړې و او د دغه ګامونو د ودرولو غوښتنه کړې وې. ایچ آر سی پی په خپل بیان کې وایي آنلاین د رائے اظهار کوونکو پر ضد د داسې کریک ډاون لقبله هغه خلک د خطرو سره مخ دي څوک چې په ځنې معاملو کې مختلف نظر لري. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دوستان دیکھو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د دفاع وزیر جیم میتس اوسوس په ډنمارک کې د دولت اسلامي خلاف د جوړ فوزی عالمی اتحاد د ملکونو خپلو همسنګو سره یو غونډه وکړه او دایښ له دماتي ورکولو په لارو چاروي غور وکړو. د غونډې ورستو خاغلی میتس یوې اخباری غونډې ته وی چې مونږ د داعش خلاف جنگ نور تیزو او دا وخت چې کم خلک د داعش په ظالمانه قبضه کې دي دا تنه آزادول غواړو. دین علاوه د خپل دی دشمن د ویرو ترهونه یورپ او نورې سیمې هم خلاصول غواړو. د ډنمارک د دفاع وزیر کلاډ فریډریکسن وی چې داعش له ماتې ورکول د ډنمارک په نیز د هر څه نه زیات اهم کار دی. د داعش خلاف جاری مهم کې د امداد کولو د پاره د خپل ملک د دفاعي بجټ زیاتولو اعلان هم وکړو. داعش په عراق او شام کې خپل ولقه کې د نیمو سیمو نه لاس وینځلې ده. دغه شان افغانستان کې د دشمن دریو کې دوه برخې طاقت ختم شوې ده. دین علاوه د افغانستان جمهور رئیس خاغلی اشرف غنی افغانستان کې د داعش د خراسان د امیر د شیخ عبدالحسیب د مرگ اعلان هم کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر میتس اوی د خراسان د امیر مرگ په داعش بل یو لوی غزار دی. د دفاع وزیر خاغلی میتس دا خبرداری هم ورکړی دی چې د دولت اسلامی خلاف چې په کم میدان جنگ کې مهم روان دی دغلته دا وخت نور ډیر بی ګناه خلک هم پراته دي. کله کله داسې هم کیږي چې د داعش غوندې د ظالمو خلکو د لاسه خلک په زور د جنگ په علاقه کې رئیسار کړی شوي وي. مونږ د دغو بی ګناه خلکو د کړمو سمولو او د دوی د مشکلاتو د راکمولو خپل پورا وس چارکو چې دا شان دوی نه څه قسمه مرګ جوبلا ونشي. د دفاع وزیر خاغلی میتس د خپل تقریر په اخیر کې وی یو ځل چې داعش د منځه وځي بیا به د سر دوباره تعمیر عمل شروع کولی شي چې دا شان بل ترهګر ګوند چرته د دولت اسلامیه ځای ونیسي. خو دلته سوال اوس دا دی چې دا کار به څنګه کیږي. د دې سوال حتمی جواب دا دی چې موږ به د سرکاري ادارو کارونه بحال کوو او دا کار صرف په شریکه د کار کولو په ذریعه ممکن او عملی کېدی شي. خاغلی میتس دا هم وی چې داعش د خلکو ډیر لوی نقصان کړی دی. همدغه سبب دی چې امریکا به داعش خپلو جرړو خورولو ته نه پرېږدي او چرته هم چې وي امریکې خپلو اتحادیانو سره داعش له د ماتې ورکولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.